افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زاج ملنده او زمو نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې خبري مجله کې د هرات ولایت د پرونی پیښې په اړه تاسو له تازه عکس العملونو خبرو، همدارنګه نور ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
لومړی د مهمو خبرونو سرچکې. په افغانستان کې د ناتو ماموریت وایي چې د افغانستان په جنوبي ولایت کندهار کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان په برید کې مرګ ژوبل سته، خو دایمه دی ویلي چې د ناتو ځواکونه هم سته پکې کنه. د هرات تیر شپې د برید مسؤلیت داعش وسلوالو منلی دی، او د امریکا مرستیال ویاند مرستیال ولسمشر مایک پنس د لویدیځ بالکان د هیوادونو مشرانو ته ویلي چې هیواد یې هڅه کوي روسیه د خپلو کړنو ځواب ویونکي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو ماموریت وایي چې د افغانستان په جنوبي ولایت کندهار کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان په برید کې مرګ ژوبل سته، خو د ناتو په اعلامیه کې په ځانګړي ډول نه دی ویل شوي چې د ناتو ځواکونو ته مرګ ژوبل وشته که څنګه. په اعلامیه کې ویل شوي چې د معلوماتو راټولولو په اړه کار پیل شوی دی. افغان چارواکو هم تر اوسه د احتمالي تلفاتو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. دا برید نن غرمه د کندهار په دامن ولسوالۍ کې شوی دی. د هرات د تیر شپې د برید مسؤلیت داعش وسلواله منلی دی. په هغه برید کې 3 تنه وژل شوي دي او تر شپېتو ډېر ټپیان دي. د هرات ښار د بکرآباد سیمې په جوادیه جومات کې دا پېښه تیر ماښام هغه مهال وسوه چې 2 برید کوونکي جومات ته ننوتل او پر لمونځ کوونکو یې برید وکړ. په کابل کې د امریکا سفارت پر جمعه دغه خونړۍ حمله په کلکه غندلې ده، او په یوې اعلامیې کې ویل دي چې دا ډول بریدونه په افغانستان کې د مذهبي شخړو د تحریک په هدف کېږي. دغه راز په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازي له دفتر څخه هم په یوې اعلامیې کې دغه برید غندل شوی. همدارس د ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزارتونو هم دا برید غندلی دی. د هرات په زرګونو کسانو د مړي د شخولو لپاره انتقال کړی دي، او امنیتي ځواکونه وایي چې د دوی د امنیت لپاره یې تدابیر نیولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټیلرسن وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې د ایران لخوا د نفوذ زیاتولو تحرکات لیدلې دي. ښاغلی ټیلرسن د سه شنبې پر ورځ په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته دا خبره وکړه.
Iran continues these efforts. They are persistent in their efforts to exert their influence.
دوی ایران په ټول منځنی ختیځ کې د خپل نفوذ ساتلو په هدف هڅو ته دوام ورکوي. زموږ شمنه دا ده چې له خپل متحدینو سره کار وکړو څو په سیمه کې د ایران لخوا د بی ثباتۍ هڅو مخه ونیسو، په دنګړي ډول په یمن، عراق او سوریه کې. خو موږ دغه راز دوی د افغانستان په سیمو کې هم لیدلې دي. تر دې وړاندې د افغانستان چارواکو هم په دغه هیواد کې د ایران د لاسوهنې او فعالیت خبره کړې ده. په دې اړه وروستي راپور کې د فراوالی ویلي و چې د دې ولایت په پښتکو او ګلستان ولسوالیو کې د ایران د سپای قدس د ډلې سلاحکاران د طالبانو سره مشورې او خبرې اترې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تر اوسه دا دعوی نه دي تایید کړې، خو تر اوسه د ایران چارواکو هم د رکس ټیلرسن د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کاناډا کې د افغانستان سفیر کابل ته رابللې ده. دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د هغو اختلافاتو د ارزولو په هدف سوی چې راپور ورکړل سوی و، خو دی وایي اختلافات د سفیر او د سفارت نورو کارکوونکو ترمنځ نه و. ښاغلی مستغنی دغه اختلافات په ډاګه نه کړل. شینکی کړوخیل څه مودې راهیسې په کاناډا کې د افغانستان د سفیر په توګه دنده ترسره کوله. دا وتر دې مهاله د افغانستان څو مهم خبرونه او څو نړیوال خبرونه لرو. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د لویدیځ بالکان د هیوادونو مشرانو ته ویلي چې هیواد یې هڅه کوي روسیه د خپلو کړنو ځواب ویونکي. مایک پنس دا خبره نن په مونتینیګرو کې کړې ده. د وی از کولای سم تاسو ته ډاټ درکړم چې د امریکا متحده ایالات په دې سیمه او یا تر هغه ور هاخوا د زور کارولو غوښنو او فشارونو هر هڅه ردوي. شغلی پنس ویل روسیا د زور په کارولو سره د نړیوالو پولو د بیا ترسیم لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړې چې روسیا هڅه کړې لویدیز بالکان سیمه بې ثباته کړي. مایک پنس لویدیز اروپا ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې دا خبرې کړې دي. د مایک پنس د سفر هدف په سیمه کې د امریکا متحدانو ته د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکول و. روسیا د رویترز خبری آژانس هغه راپور ردوي چې په سوریه کې د روسي وګړو د روسي پوځیانو د شمیر په اړه ورکړی دی. د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې چې د جنوري له لومړۍ نیټې څخه په سوریه کې لس روسي ځواکونه وژل سوي دي، خو د رویترز خبری آژانس خبریال په یوه تحقیقاتي راپور کې چې نن خپور سوی ویلي دی چې په 2018 کال کې په سوریه کې لږ تر لږه 40 روسي ځواکونه او قراردادي سرتیري وژل سوي دي، خو د روسیې دفاع وزارت دغه راپور ردوي. او ایران وایي امریکا د دغه هیواد د بالستیک توغندیو د ازموینې په برخه کې د نویو بندیزونو په لګولو سره د تهران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ له اټومي تړونه سرغړونه کړې ده. د ایران د پارلمان مشر علي لاریجانی ویلي دی چې په دې اړه یې شکایت د ملګرو ملتونو کمیسیون ته چې د دغه تړون څارونکي دی استولی دی. د خبرونو پای
دوستانو ته زموږ غږ لاساده راډیو نوري د ساده ریو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخام تر و بجو پوری په منځني صفدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په هرات ولایت کې همدا شیبه د تیر مخام په 14 کې د وژل شوو کسانو جسدونه خاورو ته سپارل کیږي. په اړه په هرات کې له خپل خبريال نه تازه حال واخلو. په کابل کې مو د یو شمیر دینی عالمانو له هغه سرګندونو خبر کو چې وای په اسلام کې پر دینی ځایونو جماعتونو باندې بریدونه هیڅ ډول جواز نه لري. دا په مواوري چې د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د قاطی ماموریت د قاطی ملاتړ ماموریت وای هڅه ده چې د سیمې په سطح د افغانستان لپاره بهترینه اردو رامنځته کړي. په یو بل ریپورت کې به مولدي خبر کو چې د افغانستان د دفاع وزارت وای د افغان امنیتي ځواکونو د بریالیو عملیاتو په پایله کې د تیرې اونۍ په نسبت اوس مهال تهدیدات کم شوي دي. که وختو ځینې نور ریپورټونه لرو او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به مو په پاکستان کې دا تحریک انصاف دا گوند د مشر عمران خان پاړه د دې گوند یو مخکخي خزي دا تورونو نا خبر کوچی وای د چې په عمران خان تور پورې کړی چې د خزو سره سم چلند نکړي. دوستان تاسو موږ غږ لازادي راډیو ناوړی. په هرات ولایت کې تیر شپه په جوادیا مسجد د شوی برید د قربانیانو جسدونه د محل خاورو ته سپارل کیږي. ویل کیږي چې په جنازه کې په زرګونو خلکو ګډون کړی دی. همدا اوس سره له هرات څخه شاپور صابر په تماس کې دی. صابر صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، له تاسو به واورو چې داسې رپورټونه هم خپاره شوي دي چې په جنازې په مراسمو کې راټول شوي ځینې خلک په قهر دي او پارېدلي دي. تاسو راته ووایئ چې دغه د جنازې مراسم څنګه روان دي دا د تدفین؟
بله، خواستم به اشاره بکنم که حدود یک ساعت قبل هزاران تن از باشندگان ولایت هرات به شمول زنان در منطقه بکرآباد، جایی که مسجد جوادیه در او موقعیت داره، دست به تظاهرات اعتراض آمیز دادن و حدود یک ساعت اینا شعارهای مختلف سر دادن. این افراد از حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی تقاضای انتقام از گروه‌های حراس افکن، به ویژه کسانی که دست به این حمله زده شدن و همچنان شعارهای گروه های افراطی و گروه های تروریستی سر دادن. این افراد حالا جنازه های افرادی که شب گذشته در مسجد جوادیه جان دادن به روی شانهای خود هم کردن و اکنون در نزدیکی زیارت میر عبدالواحد شهید، جایی که قرار این افراد را دفن بکنند، اینا رسیدن و قراره که جنازه در اینجا دفن کنند. لحظات قبل که من از امی اکنون که من در زیارت خواجه میر عبدالواحد شهید قرار دارم، حدود 45 قبر از سی اقارب این افراد حفر شد، قراره که اینا را دفن بکنند. آمارهای رسمی نشان میده که حدود 45 تن در این حادثه جان دادن، اما مقامات تاکید میکنن که 33 تن کشته و بیش از 60 تن زخمی شدند.
ډیر زیاته مننه خغلی صابر. قدرمنو دوستانو، په هرات کې د صدی رادیو خبریال شاهپور صابر وو چې د هرات د پرونی پیخي د قربانیانو د تدفین د مراسمو په اړه حال راکوز. زموږ بل خبریال یوسف خان زدران د کابل په سټوډیو کې دی. زدران صاحب، د تاسو نه به د دې پیخي په اړه تازه جزئیات واورو. تاسو د خغلی صابر په خبرو څه ور زیاتوي؟
لکه اردن کو چوا اوریدل د دې ورخه نورسته جزئیات د پیخي په اړه باندې چې تیر ورس پیخه شوې ده. د دغه پیخي په اړه داعش وسله لواله ډلې منلې ده. دوی په یو خبره شوې لامیا کې د دغه ډلې مسولیت اخیسته ده، ویلي دي چې دا بری دوی کسانو کړی ده. د دې وړاندې افغان امنیتي ځواکونو او ارواکو ویلیو چې تیر ماخه هغه وخت په جوادیه مسجد کې منځکون کې په منځ باندې لګیاو. دوه حمله کوونکي جمعه ته نوتلو چې لمړی په ډز زه ولمن کوم کې وشتلی ولاغه ورسته خپل ځان ته چاودنه ورکړی و. هغه مواد چې دوی پورې ترل شي وو هغه چاودیدل چې په پایله کې زمونږ د همکار په وینا چې اوس د پسیمه کې د 15 قبرونه کیندل شوی دي او روغتي چارواکو چې ازادي رادیو ته ویلي شاو خوشبخته کسان نور ټپیان شوی دي. دغه پیښې په اړه خبرګونونه هم خورا ژور
دي. ما وختل چې همدا واورم چې خبرګونونه دغلته په کابل کې څه دي او همدارنګه په دې ورسوي کې ریپورتونه راغلل چې داعش د دې پیښې مسولیت پر غاړه اخیسته.
بله، لکه ما چې یادونه وکړه هغه ډیرو بریدونو مسولیت داعش وسلواله ډلې په غاړه اخیسته دی چې په افغانستان کې په میشتو شیعه مذهبي خلکو باندې کېږي. له دې وړاندې په کابل کې د جون په 15 چې په مسجد الزهرا باندې کومه حمله شي وه، دغې پړه هم داعش وسلواله ډلې په غاړه اخیستې وه. د ولسمشرۍ ماڼۍ ورا خو ځینې بهرنیو هیوادونو بهرنیو چارو وزارتونو په دې اړه باندې خبرګون ښودلی او د خوښنۍ وړ پیښه بللې ده. د دې تر څنګ د افغانستان علما او شورا اندېښنه ښودلې ده، خوښنۍ ښودلې ده، ویلي دي چې په لمونځ کوونکو برید او په عامو وګړو برید، ناحقه وژل، د ټولو انسانانو وژنه بللې ده، ویلي او دا پیښې غندلې. له دې ځینو علماو سره مونږ خبرې هم کړې دي. خدای چې هغه هم ورو د افغانستان د ولسي جرګې غړي مولوي تراخیل محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دې بریدونو کې څو ډلې شاملې وي او دا ټولې ډلې د جزا وړ دي. هغه وویل
دا بیخي یو ګناهی کبیره ده، دا یو ډیر ناروا عمل ده. هر چا څه کړی، هر چا څه په دې کې حمایت کړی، هر چا څه په دې کې مشوره ورکړې ده، هر چا څه په دې کې راهنمود ورته کړی ده. رب العالمین با ټول په ورځ د قیامت په ډله د غدارانو کې راپورته کړي. رب العالمین به په جهنم کې اچي ان شاء الله العزیز.
له دې ورخوا ځینې نور علماو داسې حملو پر وړاندې باندې په ولس او حکومت د ګډې مبارزې غږ کړی. بلې انس محترم،
ډېره زیاته مننه کوو دوستانو. په کابل کې د ساده رادیو خبریال یوسف خان زدرانو چې د هرات د پیخي په اړه یې لاکس لملونو او همدارنګه په تازه معلوماتو خبر کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو د بریالیو عملیاتو په پایله کې د تیرې اونۍ په نسبت اوس مهال تهدیدات کم شوي دي. بلخوا په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ماموریت ملاتړ چارواکي وایي دوی به د سیمې په کچه د افغانستان لپاره بهترین اردو رامنځته کړي. د دې ماموریت ویان کپټان ویلیم سلووین له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل دا مهال افغان ځانګړي ځواکونه په سیمه کې یو پیاوړی ځواک دی. رحمت الله افغان په اړه له کابل څخه زیات راکړي.
د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وای افغان پوز ته 150 بلک هاک هلیکوپټر او یو شمیر نورې جنگي الوتکې ورکوي چې د دغو هلیکوپټرو څلور به د اکتوبر په لومړۍ نیټه افغان پوز ته وسپارل سي. د دغه ماموریت ویان کیپټان ویلیام سلوین له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د غوڅ ملاتړ ماموریت هڅه داده چې د سیمې په کچه یو پیاوړې افغان اردو رامنځته کړي. دوی وایي زمونږ په باور د غوڅ ملاتړ ماموریت به د سیمې په کچه د افغانستان لپاره بهترینه قوه رامنځته کړي. که څه هم همدا مهال افغان ځانګړي ځواکونه د سیمې په کچه بهترین ځواک دی. د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی دی. تر
2000 شل میلادی کال به زمونږ د ماموریت دوام او هغه ژمنه چې لدی هواد سره لرو افغان امنیتی او دفاعي ځواک په بشپړه توګه لغ پلې خاورې خلکو او د قوانینو لملاتړ څخه ساتنه او وکړای شي. تیرونی ولسمشر محمد اشرف خانی په هلمند کې افغان پوسټ په وینا کې ویلي و چې د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره 680 میلیون ډالر ځانګړي شوی دی. په ورته وخت کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د افغان هوایي ځواک د ټریننګ د برخې قومندان بریډ جنرال فیلیپ ستورات شاوخوا درې اونۍ وړاندې رویټرز خبري اژانس ته ویلي و چې پلان دا دی په روانو څلورو کلونو کې به د 2 میلیارد ډالر په لګښت د افغان هوایي ځواک د عملی روزنې ترڅنګ په نویو الوتکو او تجهیزاتو سمبال سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له 2014 میلادي کال را په دې خوا د افغان هوایي ځواک په جوړیدلو کار پیل شوی چې اوس یې چارې چټکې شوي او د رادار په ګډون یو شمیر نورې څانګې چې هوایي ځواک ورته اړتیا لري په فعالیتو یې کار روان دی. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل څلور کاله وروسته به افغانستان یو ځواکمن هوایي ځواک او اردو ولري.
د امریکا متحده ایالاتو د ناتو غړو هیوادونو زموږ سره ژمنه کړې ده چې په دې څلور کلن پلان کې د تقسیم اوقات مطابق چې موږ جوړ کړی دی نو هوایي قواوې زموږ په قوه ودرېږي او په رښتیا کې چې څلور کاله وروسته به زموږ هوایي قواوې غښتلي قواوې وي چې هغه د افغانستان د خلکو ارزو ده. انشاءالله پر راتلونکي کې به موږ یو قوي غښتلی وسوال پوځ ولرو.
ښاغلی وزیر زیاتوي چې امریکا او ناتو ورسره ژمنه کړې چې د هوایي ځواک په ځانګړي توګه د هلیکوپترو د ترمیم لپاره به په افغانستان کې یو مجهز ورکشاپ هم جوړ کړي. دی وای کمانډو چې یو غښتلی ځواک دی په څلور کلن پلان کې له فرقې څخه قولي اردو ته لوړیږي او د ناتو لخوا به په پرمختللي وسلو او تجهیزاتو سمبال سي.
دوستانو و موریدل چې د ناتو چارواکي وایي د افغانستان د ملي اردو په پیاوړتیا کې بخپلې هڅې چټکې کړي. ملخه د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو د یو لړ عملیاتو وروسته تیرې اونۍ په نسبت اوس مهال امنیتي ګواښونه کم شوي. د دفاع وزارت وایان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې تیرې اونۍ د وسلوالو مخالفانو حملې ډېرې زیاتې وې خو افغان امنیتي ځواکونو دغه حملې په شا تمبولي. واصل وصال په اړه تفصیل لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیر یو ونۍ کې د جنگ ټګرونه ډېر تاوده ول خو اوس مهال د وسلوالو مخالفینو تهدیدات او حملې کمې شوې دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو پوځي عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات اوښتي او تحرکات هم کم شوي دي.
تر اخره اونۍ کې فشار کم شوی دی. 15 ورځې مخکې یوه اونۍ مخکې د مخالفینو فشار ډېر زیات و په رښتیا باندې په څو ولایتونو کې هغوی بریدونه کړي وه مګر دا یوه اونۍ را دې خوا ته هغوی ته ډېر تلفات رسېدلي دي. فشار هم کم شوی دی. هر چېرته هغوی ضربات لیدلي دي. نفرې ټپي شوي دي. له منځه تللي دي.
ښاغلي وزیر همدارنګه وویل چې د تېرې اونۍ په اوږدو کې وسلوالو مخالفینو په غور فاریاب بدخشان میدان وردګ کندهار پکتیا او یو شمیر نورو ولایتونو کې ډېرې حملې وکړې خو د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له سختې ماتې سره مخ شول او زیات کسان یې ووژل شول. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د سه‌شنبې په ورځ د پکتیا په ګردیز کې د یوه هوایي برید په نتیجه کې لس تنه وسلوال مخالفین او په اواز زدران او جانیخیل ولسوالیو کې درویش نور وسلوال وژل شوي چې د حمزه ابوذر او طایب په نوم قومندانان هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو مخالفینو شاوخوا یو اونۍ وړاندې د کندهار ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې په یوې نظامي اډې د څلورو خواوو بریدونه وکړل چې د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې پکې 26 افغان سرتیري ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دغې حملې مسؤلیت په غاړه واخیست او ادعا یې وکړه چې په حمله کې د ملي اردو 24 سرتیري وژلي او 6 تنه له وسلو سره بیولې دي. دا شان د تیرې اونۍ په لومړیو کې د فاریاب کوهستان او د غور تیوري ولسوالۍ د طالبانو لخوا ونیول شوه چې وروسته بیا افغان امنیتي ځواکونو دغه ولسوالۍ بیرته ونیولې خو د پکتیا ولایت په جانیخیل ولسوالۍ کې لا اوس هم جګړه دوام لري. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي سره له دې چې په افغانستان کې روانه جګړه سیمه ییز آباد لري خو بیا هم افغان امنیتي ځواکونه په میړانه د خپلې خاورې څخه ساتنه کوي. لا دې ډلې باری عارض ازادي راډیو ته وویل
جنگ یو منطقوي او استخباراتي جنگ دی. دروند جنگ دی. شک نسته چې د افغان امنیتي ځواکونو د پاره هم ستونزمن جنگ دی ولی تر اوسه پورې دوی وکولای شوای چې د خپلو ولایاتو او ولسوالۍ څخه دفاع وکړي.
ښاغلی عریض وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ښې همغږۍ رامنځته کولو تر څنګ افغان ځواکونه لا ښه تجهیز کړي سو د خپلې خاورې څخه په ښه توګه ساتنه وکړي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
خبری مجله اوري
دوستانو تازه موږ غلا ساده یې راډیو نه اوري زموږ پرونی هر ورځ د سهار لوونه د مخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه دولش پګنوي خبري کی. اوس په ملال شو جوزجان ته په دغه ولایت کې د ورستیو نامنۍ ول کبلا یو شمیر کورنۍ بي ځای شوې دي چې ځینې توانی دي لیدي مزار شریف او یا شبرغان ته کړه شي خو ځینې نوري په سیمو کې ل یو ځای بل ته کړه شي چې ل غنستون جو سره مخ دي. ل سیمه څخه د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زين نور تفصيل راکړي.
په تیرو څو ورځو کې د جوزجان پاکچه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ د جګړې له امله سلګونه کورنۍ اړ شوي چې خپلې سیمې پرېږدي او کډوال شي. د دې کډوالو ډېر شمېر مزار شریف او یا هم شبرغان ښار ته بې ځایه شوي دي خو یو شمېر نور د جنګ له سیمې څخه د اقچه ولسوالۍ مرکز ته هم راغلي دي. سیف الله د کرتشاخ سیمې اوسېدونکی دی چې یوازې د کورنۍ غړي په اقچه ولسوالۍ کې د جګړې له سیمې ایستلې دي او نور ټول توکي او وسایل یې د جګړې په سیمه کې پاتې دي. هغه یې پړه وویل هغوی چې پیسې لري او امکانات ورسره شته دي خپلې کورنۍ یا مزار شریف او یا هم شبرغان ښار ته انتقال کړي دي خو موږ چې پیسې نه لرو چیرې ولاړ شو. اوس حتی د خوراک ډوډۍ او د څښاک اوبه هم نه لرو. د جګړې له سیمې بې ځایه شوي کسان وایي چې تر دمه د هغوی ستونزو ته کمه پاملرنه هم له دولت له لورې نه ده شوې. د جوزجان امنیه قمندان رحمت الله ترکستاني ازي راډیو سره په خبرو کې ویل چې محلي حکومت د بې ځایه شویو ستونزو ته د رسیدګۍ په مقصد هڅې کوي او د هغوی سروې هم پیل کړې ده. دا چې خلک په اقچه ولسوالۍ کې د ناامنیو د زیاتوالي او د دې ولسوالۍ د احتمالي سقوط په اړه اندېښنې لري دا موضوع مو د جوزجان له امنیه قمندان رحمت الله ترکستاني سره هم شریکه کړه. هغه په ځواب کې داسې وویل پخچه ولسوالۍ کې ځایی خلک وایي چې طالب وسلوال لحظه په لحظه د ولسوالۍ مرکز ته رانږدې کېږي خو امنیتي چارواکي وایي چې دا جګړه به د دوی په نفع ختمه شي. وسلوالو طالبانو په سیمه کې د روانې جګړې په اړه تازه څرګندونې نه دي کړې. مجیب الرحمن حبیب سی، ازادي راډیو، مزار شریف.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زه شبې خبرې کوم د خوست ولایت د متون کوپلای کړي څخه زه غواړم چې په خیرات ولایت کې د شیګانو په یو جماعت باندې د ملګري بریج شوی. موږ دغه بریج په کلک او په سختو ټکو غاندو ولې چې افغانان ټول یو دي، د هر مذهب بلا ټول یو رونه دي، یو رونه اوس یو هیڅوک نشي کولی چې دغه ورځ دلیل له منځه یوسي. وسلام.
بله سلام علیکم، زه د ازادي ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام وروره ټول افغانانو ته دا پیغام زور کوم، زه د زابل ولایت د شملزول ولسوالۍ څخه غږېږم چې دغه رقم پېښې لکه کوم چې ایرانیان د ایرانیانو مزدوران کوي یا د پاکستانیانو مزدوران کوي، د ټولو افغانانو مې دا هیله ده چې د تېر جهاد په دوران کې چې افغانان سره یو اتحاد او یو موټی وو باید وسب له مزارې تر هرات تر زابل تر پکتیکا تر خوست پورې ټول مسلمانان سره یو اتفاق او اتحاد چې د داسې دښمنانو د داسې مزدورانو لاسلسی بند کړي او په یوه جواب په یوه خوله سره دې د افغانستان دښمنان وکړي او خپلو امنیتي ځواکونو سره دې خپل ملاتړ اعلان کړي. وسلام.
دوستانو ستاسو څو پیغامونه وو چې د هرات د ولایت د تیر شپې د خونړۍ پیښې په اړه مو زموږ په پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړی وو. اوس هم زو پاکستان ته دغلته د تحریک انصاف د ګوند پر مشر عمران خان د همدې ګوند یوې خزینه غړي او د پارلمان غړي تور پورې کړی چې د خزو سره ناسم چلن کوي. دی همدارنګه ویلی دی چې د خیبر پختونخوا ستونزې عمران خان لپاره مخورسولي. له سیمې د ازادي رادیو خبریال نور تفصیل راکړي.
د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند یوې مخکښې غړي عائشه ګلالۍ د دغه ګوند مشر عمران خان په ګوند کې له مېرمنو سره په نامناسب چلند تورن کړ او د پاکستان له سترې محکمې وغوښتل چې په دې لړ کې تحقیقات وکړي. اغلی ګلالۍ همداشان له تحریک انصاف ګوند د استعفا ورکولو اعلان وکړ او د دې له امله د هغې په خبره د عمران خان لخوا هغې ته پر موبایل غیر اخلاقي مسیجونه وبلل. عائشه ګلالۍ وزیر چې د قبایلي سیمې وزیرستان اوسېدونکې ده او د پاکستان په اسمبلۍ کې تحریک انصاف ګوند غړې وه دا څرګندولې د سه شنبې په ورځ مازدیګر په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. کله چې خبریالانو په دغه خبري غونډه کې له ګلالۍ څخه د عمران خان د مسیجونو په اړه پوښتنه وکړه نو هغې وویل چې دا مسیجونه دومره غیر اخلاقي دي چې له چا سره یې نشي شریکولی. نوموړی همداشان وویل د عمران خان په تحریک انصاف ګوند کې د مېرمنو عزت او درناوی نشته او په خبره یې چې په دغه ګوند کې د مېرمنو عزت خوندي نه دی. کله چې زه پی ٹی آئی ته راغلم دلته ما یو بل چاپیریال وکوت چې له دې چاپیریاله په دغه ګوند کې ډېرې مېرمنې پریشانه دي. عمران خان چې ځان پاکه پرښته او نوره ټوله نړۍ خرابه ګڼي د هغه په ګوند کې ما هغه کلچر ولید چې زه یې وپګنولم. دا هغه ډېر کرتوتونه دي چې یو یې دا ده چې هغه مېرمنو ته کوم غلط مسیجونه لګي. نو د عمران خان او دغه شاوخوا ډلې له امله په دغه ګوند کې د عزتمندو مېرمنو عزت خوندي نه دی. اغلی ګلالۍ پر دې سربېره پر عمران خان تور لګاو چې د خیبر پختونخوا د حکومت په اداري فساد ځان ننګاره کړی او په دې لړ کې د چا خبره نه اوري. پر عمران خان دا تورونه په داسې وخت لګېدلی چې ګوند تېره اونۍ په ستره محکمه کې د پاکستان د مخکنی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د فساد دعوه وګټله چې له مخې محکمې نواز شریف نه اهل او له دندې لرې کړ. له بلې خوا به تحریک انصاف ګوند پر عمران خان د ګلالۍ وزیر لګولې تورونه بې بنیاده او بې بنسټه بللې دي. دغه ګوند پر خپل رسمي ټویټر پاڼې د خان دفاع کړې او هغه یې د ښه کردار لرونکی او د مېرمنو درناوی کوونکی بللی او زیاتوي چې دغه ګوند د مېرمنو د لا پیاوړتیا لپاره کار کوي. د ګلالۍ لخوا پر عمران خان تر لګېدلو تورونو وروسته پر ټولنیزو رسنیو همداشان د پاکستان پر ټلویزیونونو په دې لړ کې تاوده بحثونه روان دي چې ځینې خلک پکې د ګلالۍ او ځینې پکې بیا د عمران خان دفاع کوي او دا لړۍ را روانه ده. د یادونې وړ ده چې عمران خان دغه ګوند مشر دی چې په تېرو انتخاباتو کې په خیبر پختونخوا صوبه کې تر ټولو زیات اوټونه واخیستل، په دې صوبه کې حکومت جوړ کړ او د پاکستان په ملي پارلمان کې د مرکزي حکومت تر ټولو سرسخت اپوزیسیون ګوند په توګه راڅرګند
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
دوستانو، اسلامي دولت ډله یادایش او اقلیمی بدلون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د دوه لوی ګواښونو په توګه یاد شوی. پیو تحقیقاتی بنسټ یوه تازه سروې کړې ده او په 30 هیوادونو کې خلکو ته متوجه ګواښونه څېړلي. صفی الله ستانکزی د دې سروې او نورو معلوماتو پر بنسټ دا رپورټ لري.
د یوې نوې نړیوالې سروې په نتیجه کې دا په ډاګه شوی چې اسلامي دولت ډله یا داعش او اقلیمي بدلون تر ټولو دوه لوی امنیتي ګواښونه دي. دا سروې د پیو څېړندوی بنسټ لخوا په 30 هیوادونو کې ترسره شوې. که څه هم د سروې په نتایجو کې نړۍ ته متوجه 8 لوی ګواښونه څېړل شوي، خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش او اقلیمي بدلون ګواښونه د اکثرو سروې شویو هیوادونو دوه مهم او لوی ګواښونه بلل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښ په 13 هیوادونو کې لوړ بلل شوی. په دغو هیوادونو کې تر ټولو زیات ګواښ اروپایي هیوادونو ته متوجه دی. منځنی ختیځ او آسیایي هیوادونه او امریکا متحده ایالاتونه په ترتیب له دې ګواښ په ویره کې دي. په اروپایي هیوادونو کې چې ډیرو یې په وروستیو څو کلونو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا مرګونې حملې پرې شوي، د داعش یا اسلامي دولت ډلې له لوري ورته متوجه ګواښ 4% بلل شوی دی. که یوازې د 2015 کال له جنوري راهیسې د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا په اروپا کې شوي حملې څېړو، څه باندې 300 تنه د دوی لخوا په بمی ځانمرګو حملو او وسلوالو بریدونو کې وژل شوي دي. سلګونه کسان په دې ټولو حملو کې ټپیان هم دي. د داعش یا اسلامي دولت ډلې ګواښونه په هغو هیوادونو کې چې دا ډله پکې چریکي او وخت ناوخته عملاً له پوځیانو سره مخامخ جګړه هم کوي تر ټولو لوی ګواښ بلل شوی. سوریه، عراق، لبنان، اردن، ترکیه له دې هیوادونو شمیرل کیږي چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې ګواښ پکې زیات ښودل شوی دی. که څه هم د پیو تحقیقاتي بنسټ په سروې کې په مشخص ډول افغانستان ته اشاره نه ده شوی، خو داعش یا اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې د بیلابیلو حملو په غاړه اخیستي. د روشنایي غورځنګ په لاریون د دې ډلې حمله او په 420 روغتون حمله په افغانستان کې د داعش د مرګونو حملو دوه بیلګې دي. نړۍ ته د دوه لویو امنیتي ګواښونو دویم متوجه ګواښ له اقلیمي بدلونونو څخه دی. که څه هم د فرانسې په نوښت د اقلیمي بدلون او د ځمکې د تودېدو د مخنیوي د هڅو په پروګرام کې د نړۍ اکثرو هیوادونو برخه اخیستې، خو لا هم په یو شمېر هیوادونو کې اقلیمي بدلون یو لوی ګواښ دی. په 14 هیوادونو کې چې اکثر پلاتین امریکا او افریقا کې دي، اقلیمی بدلون لوی ګواښ بلل شوی ده. د پیو بنسټ لخوا په دې سروې کې سایبري حملې یا د انټرنیټ په وسیله د بیلابیلو هیوادونو په کمپیوټري شبکو حملې په یو شمېر هیوادونو کې دریم ګواښ بلل شوی. د کډوالۍ کړکیچ، نړیوال کمزور اقتصاد او بلاخره په یو شمېر هیوادونو کې د امریکا، روسیې او چین نفوس هم ګواښونه بلل شوی چې د پیو بنسټ په سروې کې ورته اشاره شوی. د دغو ټولو مهمو امنیتي او لویو ګواښونو د هواري لپاره ګڼو هیوادونو لستوڼي بډ وهلي، خو دا ګواښونه لا هم هغه څه دي چې په ټوله نړۍ کې میلیونونه انسانان ترې په ویره کې دي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. پکې د خبرو شو ریپورتونه او خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې چې موږ یې پانه دلستلی شي. دا ازادي رادیو بل نیم ساعت خبري مجله پاتې ده چې د وړاندې کولو لپاره سلطان محمد سرور پاست.